تړون شوی. الفاروق ابوبکر له حلب خان په وینا کې ویل چې د تړون لاندې د یاغیانو تړول کې لاندې ایشیاګانو د دوه کلو نه د خلکو راوستل شامل دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په مستقیم ډول یې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د روسي هکرانو په نفوذ خبرې کړې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم د پاکستاني ورځپاڼو د اداریو مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې وفاقي کابینه فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملولو او په اصلاحاتو اتحادي ګوندونو په اعتماد کې د اخستو فیصله کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې فاټا د ترقۍ او حقل ته رایج قوانینو کې اصلاحات کولو باندې دوه رائے نشي کېدی. دین علاوه په معاملاتو او طریقې کار چاته اندېښنې وي نو هغه لري کول پکار دي. ورځپاڼه لیکي چې اصل ضرورت د اصلاحاتو د عمل پر وخت او شډیول مطابق مکملول پکار دي، او دې مقصد لپاره دی یو خصوصي سیل جوړ کړی شي چې د ادارو ترمنځ د رابطو کمواله ختم کړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د اصلاحاتو دا ټول عمل په عام ډګر پرې خو دی شو، نو د نورو ډیرو حکومتي ګامونو په شان دا کار به هم په فایلونو کې بند پاتې شي، او د وړاندې څخه د ځنډ ښکار دا مهم د قومي نوعیت کار به نور هم شاته ولاړ شي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې حکومت د اصلاحاتو لړکې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او پښتونخوا ملي عوامي پارٹی مشر محمود خان اچاګزی سره مشاورت وکړي، او هغوی دې هم په اعتماد کې واخلي چې د اصلاحاتو د عمل مخالفت پرېږدي. ورسپانه لیکي چې د قبایلي سیمو هغه علاقې چې د اپریشنونو له وجې ځپلې شوې دي، نو په کار ده چې دغه سیمو خلکو ته صحت، تعلیم، زراعت، کاروبار او نور بنیادی سهولتونه ورکړي شي. ورسپانه لیکي چې په تیرو وختونو کې هم کمیشنونو او کمیټو خپل رپورټونه تیار کړي وو خو عمل درآمد پې ونه کړې شو، نو دا ځل چې دې کمیټې کوم تجویز ورکړي دي نو په دې عمل درآمد ضرور کول پکار دی. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د سیول اسپیټال کوټه پیښې لپاره سپریم کورټ لخوا جوړ کړی شوی کمیشن راپور چې تیر ورځ د عدالت لوجه مخې ته راغی، پکې ویلې شوې دي چې په کوټه پیښې وفاقي او صوبایي داخله وزیرانو او بلوچستان اعلی وزیر لخوا غلط بیانای نه کار اخستل شوې دي. ورسپانه لیکي چې په راپور کې د داخله وزارت په کارکردګۍ هم سوالونه پورته کړی شوی دي، او ویلې شوې دي چې ترهګرۍ پر ضد جنگ کې داخله وزارت ته د خپل کردار علم نشتا. ورسپانه لیکي چې په سپریم کورټ کې د کیس اوریدنه روانه ده، او وفاقي او صوبایي حکومتونو ته به هم د خپل دریز وړاندې کولو موقع ورکول کیږي، خو حکومت لا په فوري توګه د خپل هغه غلطیانو ازاله کول پکار دي د کومو نشاندهي چې کمیشن کړی ده، او که په راپور کې کومه خبره صحیح نه وي نو رښتیا مخې ته راوستو وروستو په غیر د څرګندې وضاحت هم کول پکار دي.
او د نړۍ مطبوعات. ټایمز ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو او ایران ترمنځ د اړیکو موضوع راخستې ده، او د بیپولې خبریالانو سازمان په لوګر کې د یو ځایي راډیو د مشر په وجنه لیکنه کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې د ګل ایاس ناورو.
ټایمز ورځپاڼه لیکي د وسلوالو طالبانو لوړ رتبه چارواکو په ایران کې په یوه غونډه کې ګډون کوي. یو خوا د طالبانو او ایران ترمنځ اړیکې په ډاګه کوي، نو بلخوا په افغانستان کې د اثر زیاتولو په غرض بوخت د ایران سیمه ایز او نړیوال سیالانو ته هم پیغام دی. قسم لډیر مدیر رئیسی افغان او د غربي هیوادونو استخباراتي چارواکي تور لګوي چې ایران طالبانو ته پیسې او وسله ورکوي، خو طالبان او ایرانی چارواکو همیش دا تورونه بے بنیاده بللې دي. خو د ټایمز ورځپاڼې په وینا ښایي د شام په حلب کې د ایران پلو ملیشو بریا ایران ته د وسلوالو طالبانو سره د خپلو اړیکو څرګندولو حوصله ورکړي وي. ټایمز ورځپاڼې لیکي د وسلوالو طالبانو په څرګند ایران ته ورتګ د امریکا او سعودي عربستان په ګډون هغه ټولو هیوادونو ته چې په شام کې د ماتې سره مخ یاغیانو تر شا ولاړ ول دا پیغام ورکوي چې ایران د منځني ختیځ په ګډون په نورو محاذونو هم حالات تر خپل اثر لاندې راوستلی شي. ورسپانه دي کې په داسې وخت چې منتخب امریکایي ولسمشر د ایران سره د اټمی وسلو د لوزنامې د ختمولو بیانونه ورکړي دي، د تهران په کانفرنس کې د وسلوالو طالبانو د لوړ رتبه چارواکو ګډون د امریکا راتلونکي حکومت ته یادګیرنه ورکوي چې ایران د منځني ختیځ ترڅنګ په نورو ځایونو کې هم اغیز لرلی شي. بلخوا د بیپولې خبریالانو سازمان د افغانستان په مرکزي صوبه لوګر کې د یو ځایي راډیو د مشر په وژنه خپګان څرګند کړی دی، او له افغان چارواکو یې غوښتلی دي چې د دې پیښې دي زر تر زره پلټنې ترسره کړي، او د محمد ناصر ماسر وژونکي او په دې پیښه کې لاس لرونکي دي په ګوته کړي. ناصر ماسر زیارت پورس د لوګر په محمد اغه ولسوالی کې نامعلومه وسله والو په نخ کړي وو. د نوموړي زوی محمد زبیر چې هم د رادیو لپاره کار کوي سازمان ته ویلي چې پلار یې شاوخوا څلور نیمه بجې په داسې حال کې موټر سایکل سپرو په نخ کړو چې له دفتر کور ته په لار وو. د زبیر په وینا د دوی کار بې پلوه او مسلکي دی او نه پوهیږي چې چا اول یې پلار قتل شو. د زیاتوي چې له دې وړاندې دوی ته هیڅ ډول دړکه نه ورکړل شوی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په داسې حال کې چې د شام حکومتي ځواکونو د حلب خار ختیځې برخې کنټرول ترلاسه کړي او ولسمشر بشار الاسد ویلي چې په دغه هیواد کې حالات بدلیږي، د حلب خار اوسیدونکو محاصره شوو سره یووالي لپاره په نړۍ کې خلکو آواز پورته کړي، خو په بوسنیا کې ټولو مذهبونو خلکو یوه غونډه کړې او د حلب اوسیدونکو درد یې محسوس کړي. په دې اړه د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ د ګل احسن اورو.
د بوسنیا هرزګوینه پلازمینی سرایو کې مسلمانان، عیسایان او یهودیان دا اونې سره راغون شوي ول او د شام حلب خار کې ګیرو خلکو سره یې یووالی خود. په دې غونډه کې چې د دسمبر په 14 نیټه شوې تر زرو زیاتو کسانو ګډون کړي، د دې ترڅنګ د شام حلب خار اوسیدونکو سره د یووالي لپاره د نړۍ په بیلابیلو خارونو کې غونډې هم شوې دي. په ټولنیزو ویبپاڼو حلب سره ولاړیو تر عنوان لاندې هشټګ هم جوړ کړل شوی دی. خو د سرایو اوسیدونکو د حلب خار اغیزمن شو درد ډیر محسوس کړي. دغه خار په 1992 کال کې سربیا محاصره کړی وو چې تر 1996 کال پورې دوام درلود. په هغه جګړه کې شاوخوا 14,000 کسان وژل شوي ول. هغه 14 ورځې د دغه خار اوسیدونکو لپاره ډیرې زیاتې دردونکې وې. دوی په دې نه پوهېدل چې آیا نړۍ یې له درده خبر ده او که نه. د سرایو د یهودیانو ټولنې مشر ایلی تابور غونډې ته په وینا کې خلکو ته یاد کړه چې څرنګه جرمني نازیانو په 1933 کال کې د کرکې او نفرت تخم وکرلو. د دې له وجې په اروپا کې نفرتونه زیات شول. نوموړي د 1990 کال د بوسنیا جنگ حواله ورکړه چې پکې تر یو لک پورې خلک وژل شوي ول. نوموړي ویل د دوی اخلاقي ذمواري جوړیږي چې د حلب خار اوسیدونکو لپاره آواز پورته کړي او د حلب خار حالات د انسانیت لپاره یو امتحان دی. نوموړي زیاته کړه چې یو جنگ هم مقدس نوی او نه هم مقدس امن شته. د غونډې جوړونکو اسلامي تنظیمونو ترڅنګ یو شمیر غیر سرکاري ادارو فعالان هم په دې غونډه کې ګډون درلود او د حلب خار اغیزمن شو سره یې غمرازي وکړه. د سرایو ګوردانا ګیزوویچ چې د سرایو محاصره په وخت د یوې رسپانې ایډیټر وو وای په هغه وخت کې ډیر زیات سختو حالاتو سره مخ وو. نوموړي د هغه وخت سختو حالاتو تصویران اخستی وو او فوټوګرافري یې کړې وه. نوموړي د هغه مهال حالات د شام حلب خار موجوده حالاتو سره پرتله کړي. هغه وای د حلب اوسیدونکو درد یې محسوس کړي ځکه چې دوی هم دغه شان حالاتو سره مخامخ وو.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام تړون ته. د نن په پروګرام کې د ټانک ته اوسیدونکو د ژوند جواک او کلتور په اړه تفصیل درکو. د پروګرام جوړونکي بوریوال کاکړ دی.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونې تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړم په خبرونه کې هر کله کوم. په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د ټانک په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوم. د خبرونې په فایل کې به د ټانک د جغرافیا او هلته د میشتو لوی قبیلو په اړه ووري. بیا به د دې سیمې د ولس پر ژوند جواک خبري وکړو. د دې سیمې د پیداوار په اړه مهم معلومات تر راوړي او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه ووري. د خبرونې پایل د ټانک له جغرافیا او هلته له میشتو قبیلو کو. په دې اړه له ځای لیکوال فضل رحیم تاتور سره وغږیدم. فضل رحیم تاتور د خپل سیمې ټانک د موقعیت په اړه وویل.
د ټانک شمال په طرف باندې لکه اف آر دا تقریبا ټانک سره په 32 کیلومتر باندې پروت ده. 30-32 کیلومتر باندې بیا ورسره د مغرب طرف باندې چې کومه ده کوه سلیمان غرونه پراته دي. جنوب په طرف باندې په 65 کیلومتر باندې ریحان کولاچی هغه پراته دي ټانک سره. او د مشرق په طرف باندې دره پیزو ضلع لکی مروت چې ورته ویل کېږي هغه په 24 کیلومتر باندې پراته دي.
فضل رحیم تاتور د ټانک انتظامی جوړښت داسې پډاګه کړ.
ټانک په خپل ضلع هم ده او په دې کې تحصیل هم ده. دغه لکه داسې ده چې د سره جدا تحصیل نشته. د صوبایي اسمبلۍ یو سیټ ده، د قومي اسمبلۍ سیټ چې کوم ده هغه چې موږ سره د ضیاء خان چې حصې دي لکه کلاچه سو لکه درابن سو ورسرا بل طرف باندې بلور شریف چې کومه علاقه ده د پارپور والا نیمه حلقه دغه ورسره شامل ده.
نموړي پټان کې د میشتو قبیلو په اړه راته وویل.
ټانک شه دې پښتنو چې کومه قبیلې دي هغه لکه د تنې دي مروتی مسود دي ګنډپور دي
د فضل رحیم تاتور په وینا په ټانکی د نور مذهبونو د خلکو شمیر ډیر کم دی.
دلته موږ سره یو عیسایان خوشته عیسایان موږ سره ژوند کوي دلته خو هغه لکه دلته دغه نیشن هسپتال دا یو خو هغه سره ډیر کسان دلته دي راغلي او داسې څو کورنۍ سم کورنۍ دي چې هغه دلته موږ سره ژوند کوي. ټانک سے نور هندو سیک پارسی څوک څوک دا موږ سره وایي.
ژوند ژواک
د ټانک د ولس پر ژوند جواک مې د دې سیمې له ټولنیز فعال عبدالرحیم بیټنی سره مرکه وکړه. عبدالرحیم بیټنی د ټانک او د پښتونخوا د نور سیمو ترمنځ د خوشحالۍ او د موکو د توپیر په اړه وویل.
بعضي روایتونه دا دي چې کله پښتونخوا نه به دوه افغانستان وراته او دا درې ځایو باندې به دوه قومي مېلې کېدې. وسالم سالم مېله ورته ویو او د درازن د دې وسترانو په علاقې کې کېږي درابن په خاص او بلا دیوانسا مېله موږ ورته ویو عادي ګندپور روړې کلي خواته کېږي. کم چې په تاریخي بنیاد باندې د شیشاسوري ټاټو په یادې کې شیشاسوري له دې سیمې مخکې مېله تلل و هندستان ته. بلا مېله موږ د ټانک تار باندې کېږي چې شاته بیا په صادر بابا نوم باندې مشهور څه چې د صادر بابا مېله
دا چې په دې میلو کې بچو. عبدالرحیم بیټنی په اړه زیاته کړه.
دا د قومونو مختلفې میلې وي او ډېرې خوشحالۍ به کېږي. د سبستانګ وه کبډي به وه کوشتي به وه د سرکیانو میله کوشتي ورته یایي. نیزهبازي به وه اینډه به وه د مروتانو میله ورته یایي. اوسکشي به وه لکه وزن به چې کېده دا ډبرې مبرې به پورته کولې. داسې میله به نه وه چې دلته به نه کېده.
نوموړي وویل چې روانو کړکېچونو حالاتو د ټانک ټولنه هم اغېزمنه کړې ده.
ریواجونه خو له منځه وړي دي. د موږ ټولنیز ژوند کې دا پای وړای دا یو بالا داس قوت ورته وایا یا د خارجي قوت ورته وایا ټولنه خو یو داسې شی ده ماسه یو داسې شی ده چې تاسو سیاستدان پیدا کوي څه ډاکټر پیدا کوي څه اډمنستریټر پیدا کوي د اقتصادیاتو د سیاستیاتو د محققینو مورخینو دا ټول د دغې ټولنې پیداوار ده. دا ټول د دغې متاز دي. نو ټولنه لکه کمور بیمار یا اولاد دی څه شي شي
هغه یو بیلګه داسې وړاندې کړه.
لکه میلمه نموږه وام ده چې آیا دا به څوک دي. میلمه د پښتانه ګڼه وه د اسلام د شرې ګڼه ده. میلمه به چې چا ته ورغلی موږ به خوشي محسوسوله. اوس چې میلمه راشي موږ دا سوچ کوو چې آیا دا به څوک دي. میلمه خو هغه سړی دی چې څوک پېژني نه. موږ به د شپې اروازې لکه دا نورو پښتنو ټولنې به په میلمه فخر کوو. میلمه به خپل یو راحت ګڼله یو نعمت به یې ګڼله. نن د میلمه نه موږ ډارېږو.
عبدالرحیم بیټنی وویل چې هلته د ده په فکر دا یو ډیر ناوړه دود دی چې یو د بل په مځکو داوي کېږي.
دا د موږ یو رواج بیماری جوړه شوې ده. که زه چا ته کنځل وکړم نو هغه سړی راڅخه ما په زراو کرناله ملک را بند شي. دا به څوک نه کوي. دوی به مزوري نه کوي. دا به نه آبادوي او د دغه به پور نه وي. هغه مخالف ته به ما یوه کنځل کړي خو د دغه به پور نه وي. ما که یخته تاوان ور ورساوو نو زه به د یو راپور پرې کوم او ډبل بیک پرې کوم. نو دا چې کوم رواج تا کوم سره تا کوم قانون تا ٹھیکیدار بنی زدی ٹھیکیدارے پابندی وہ لگاؤں دکاندار بنی دکاندارے پابندی وہ لگاؤں ڈاکٹر نے پوال دی ڈاکٹر نے پابندی وہ لگاؤں مزدور بنی دی مزدوری پابندی وہ لگاؤں مدا خو پٹولے نے پابندی او بد اخدا
کورنے ژوند
ټانک د خیبر پښتونخوا یو له هغو سیمو ګڼل کیږي چې د بنسټیز او تعلیمي پرمختګ له سفره پر شا پاتې شوی دی. پر ډیر هڅه سربیره هم په دې کې بریالی نسوم چې د هغې سیمې د میرمنو پر ژوند د رڼا اچولو لپاره یو ځایي ښځینه فعاله پیدا کړم. ځایي خبریالانو راته وویل چې هلته که څه هم تر یو حده ښځینه تعلیم سته، خو پر ټولنه د ښځو ضد رواجونه دومره واکمن دي چې هیڅوک هم دې ته زړه نه شه کوي چې د کور میرمن یې له رسنیو سره خبرې وکړي.
د دې سیمې ګټه وټه
د ټانک پر زری پیداوار می د دې سیمې لا یو زراعت پو انور بیٹنی سره خبرې وکړي. نموړي حالت د پیدا کېدونکو فصلونو پاړه ویل
ضلع ټانک چې کوم دا د خیبر پښتونخوا صوبې جنوبي ضلع ده، دلته تقریبا هر قسم فصل پیدا کیږي، خو چې کوم په زیات مقدار سره پیدا کیږي هغه غنم دي او ګنه ده، چاول دي، سولې چې ورته وایي، چڼه ده، دا فصلونه دي. بې نه علاوه سبزیانې کې تورۍ، کدو، بینډۍ، شلغم، گاجره او دا سبزیانې دي چې کومې پیدا کیږي.
انور بیټنی وویل چې په ټانک کې میوې شته خو زیاتې نه دي.
په میوه جاتو شي د کجورې باغونه هم شته ځای په ځای، او بې نه علاوه چې کوم لیمبو ده، امرود ده او مالټه ده، دې داسې ځای په ځای باغونه شته خو ډېر زیات مقدار کې نه دي.
له نوموړي مې وپوښتل چې ټانک په فصلونو کې خود کفیل دی او که نه، نو هغه وویل
سبزیانې چې کومې دي هغه تقریبا دومره مقدار کې پیدا کیږي چې په لوکل چې کوم د خلکو ضرورت ته هغه پوره نه کیږي، نه بلکې تقریبا هغې کې 70-80% پوره کیږي. خو چې کومه ټماټر دي سبزي دي لکه هغه اوس د هغې پیداوار شروع دي مارکیټ ته، هغه د لرې لرې مارکیټو ته لکه هغې کې پېښور ده، مردان ده او لاهور ټینډۍ، هغې ځای پورې هم په ټرکو باندې دا خلک لیږي او دا ټماټر چې کوم دی او دا د بیټنې بیل چې کوم دی هغې کې دا پیدا کیږي ډېر دا ټماټر. دا غنم چې کوم دی دغه هم په ډېر مقدار کې پیدا کیږي، او ګنه چې کوم دا هغه هم ډېر مقدار کې ده، هغه میلانو ته سپلای کوي، هغه په ډېر خام کې سره ضلع کې 5-6 میلان دي نو هغې ته دا ګنه سپلای کوي، او داسې چڼه چې کومه ده هغه هم بار ته لیږي که نه مارکیټ ته، لکه هغې کې فیصل آباد دی او لاهور دی دې خواته دي.
انور بیټنی لټانګه په مزدوریو پسې د وټلو خلکو پاړه وویل
تاسو هم خلکو ترې دی په ډېر مقدار سره مهاجر کې لغت لکه په دوبۍ کې او کومه امارات کې او سعودي عرب دی هغه ته هم ترې دی، او په پاکستان کې چې کوم دی ډېر خلک یا په کراچۍ کې مزدوري کوي، او دې کې اکثر خلکو ترانسپورټ کاروبار دی، کوم کراچۍ کې دی ډرایوري کوي یا خپل ګاډي دی نو کراچی کی ډیر دی، او هغه کی هغه نه لو بار مر کی دوبۍ او امارات ته تللی دی.
نومیالی د دغه سیمې
لیکوال فضل رحیم تاتور پټان کې د تیرسو سیاسي شخصیتونو پاړه وویل
ټانک چې کوم مشهور شخصیات دي کنه جی هغه دا دي لکه نواب د ټانک نواب چې کوم قطب الدین نواب نومېده، هغه د غلام قاسم خان زوی و، د هغه لکه درې ورونه وو، یو نواب قطب الدین وو، یو نواب سید الله خان وو، یو نواب سید خان وو. نو دې سره چې په مقابلې چې کوم وو هغه عبدالحمید خان کونډی وو چې هغه د عوامي د اختیار چې کوم خدای خدمتګار تحریک وو چې هغه په ټیکټ باندې ورسره ولاړ، په ډېرو کمو ووټو باندې نواب صاحب ورڅخه ګټلې وه، عبدالحمید کندی صاحب څخه یو بیرسٹر ظفر الله خان کندی و د های کورټ هغه هم پاتې شوی ده، جج هم پاتې شوی و، سپریم کورټ جج هم پاتې شوی ده. دا یو نوموړی کس و، بل پکې هغه و یو حبیب الله خان کندی و چې د نن سبا کوم داور خان د نیکه و. دا هغه شخصیات و چې راځي د باچا خان چې کوم ملګري و هغه نوموړي کسان و، غلام احمد پتور و، امیر ملک و، کمانډر و، موز خانګل بیتنه شهید چې کوم و هغه ډېرو لویو شخصیاتو پسې شمارلی کېږي. نو ورسره ورسره ریشمین خان بیتنه و، غلام احمد پتور یو ورسره، غلام ګل بابو ورته ویلی کېږي، هغه تره و، هغه یو جرنیل و. بلا موږ لکه علاقې چې هغه وه چبه ترور وه، هغه ډېره مشهوره د هغې کیسه ده چې انګریز کله دلته راغلی و، په اوبو باندې معامله وه، هغه دا وویل چې یاره تاسو د باچا خان لار پرېږدو، نو موږ به تاسو ته د ژامې اوبه درکوو، او که تاسو دا د باچا خان لار نه پرېږدو نو موږ به تاسو ته دغه شی نه درکوو، په تاسو به موږ پابندۍ لګوو، دا اوبه به تاسو نه وي. نو هغه چبه ترور چې کومه وه هغې جنډه راخستې وه، سره جنډه، انګریز چې هغه ټایم کوم څوک به و، کومې عهدې به و، نو هغې ته یې دا وویل چې موږ ته باچا خان تا دپاره یا تا حکم دپاره موږ باچا خان نه شو پرېږدولی، موږ دا غواړو چې ته شین سترګی له ملک نه بهر اوځې، موږ ته دا ملک آزاد کړې، ته موږ په ملک باندې تا قبضه کړې ده، نو تل به د ملک له جېل موږ د باچا خان لار نه پرېږدو. نو داسې خلک شخصیات تېر شوي دي په زنانو کښې چې هغو داسې د میړانې چارې کړې دي.
نوموړي هلته د ادب د ډګر نومیالي داسې یاد کړل.
په ادب چې دي یو نوموړی نوم چې کوم ده هغه لکه د دین پکیل ورته وایي، دا په ادب چې یو نوموړی نوم و. بیا هغې نه پس منتظر بیتنه چې ډېر لر و بر پښتنو کښې پېژندلی کېده، نو دا ډېر نوموړی نوم و. موږ چې کله د پښتو ادبي مجلس څخه بنیاد شوی شوی، دغو مشرانو کښې شوی، تقریبا 1962 کښې شوی شوی، نو د هغې سرپرست چې منتظر بیتنه و، ورسره سلیم نوشاد و، ورسره پنسوس مروت و، دغسې نور کسان ورسره سلیم راز صاحب و، هغه د دغې پښتو ادبي مجلس څانګ غړی پاتې شوی ده.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو، تاسو د خیبر پښتونخوا د ټانک په اړه معلومات اوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ښه وخت ولرئ، خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.
عشق زما ایمان دے زیمان صرف پا عشق لرم عشق زما ایمان دے زیمان صرف پا عشق لرم پروت زپا گر جا کپا جمعات کپا مندر یما پٹ پنا بادشایم پا ظاہرا گدا گر یما عشق لے ولی دنیا کے ہمیشہ لتنگ نظر یما پٹ پنا بادشاہم پظاہرا گدا گر یما او عشق لے ونیا خیال کے جوڑا رفا سر کافر یما پٹ پانا بادشاہم پظاہرا گدا گر یما عشق لے ونی نعمت دے چے اویل مرور یما پٹ پنا بادشاہم پظاہرا گدا گر یما او عشق لے ونیا عشق لے ونیا ستا دلا صدر پدر یما